په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. وابه چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د هیواد د قانونو په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ بولي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له مرزي احمد زیورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه وایي افغان امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دیو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. او د کندوز ولایت امنیت قمندانې د طالبان یو مشهور قمندان د کندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پاملرنه وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په نوم زیات کړي دي.
ننګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه د طالب سر په داعش بدله شوې. مسیر او تګلارې ورته داعش ورکړې. نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده، په هماغه شکل جنګېږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دغه ولایت څخه د داعش او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړو راپورونه هم خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کندهار د امنیتي وضعیت د سیړلو لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. ویل کیږي چې نوموړی به د کندهار له چارواکو، قومي مشرانو، مخورو او د مدني ټولنو له غړو سره د فساد پوهنې او برېښنا د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ولسمشر تیرونی هرات ولایت ته ورته سفر درلود او هلته د سفر په قلوردو کې امنیتي ځواکونو ته وینا وکړه او د دې ځواکونو سرښندنې وستایلې. د کندز ولایت امنی قمندانۍ وایي د طالبانو یو مشهور قمندان د کندز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د کندز د امنی قمندان سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس قاری عبدالله نومیږي او په کندز کې د طالب وسله والو والی ته نږدې کس و چې له دغه ځای څخه یې پاکستان ته معلومات ورکول. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د صحي یعنی روغتیایي مضامینو د تدریس په هدف د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د پوهنې وزیر نن په کابل کې ویډیو خبري غونډې ته وویل د قرارداد له مخې به تر دې وروسته په ښوونځیو کې د نورو مضمونونو تر څنګ روغتیایي مضامین هم تدریس شي.
ضرورت است که با همکاری
در چې د پوهنې وزارت د روغتیا وزارت او نور همکارانو په مرسته موږ وکړای سو چې روغتیایي پروګرامونه او روغتیایي زده کړې د ماشومانو او ځوانانو په منځ کې دود کړو چې ښه راتلونکي جوړونکي وسی.
په عین حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی له دغه اقدام څخه تود هرکلی وکړ او ویل چې دغه کار به په ښوونځیو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم مرسته وکړي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار جان اقل کوزی تاسو وړاندې کړي.
له مرزي احمد زینا مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. دا هم څو نړیوال مهم خبرونه. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی، د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته یې د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانیستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چڼځای د بغداد او موصل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې څلور لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي. د پینټاګون وایان ډګرمن سټیف وارن وایي د نشي اعلانولی چې په بایجي کې د عراق د تیلو تر ټولو ستر چڼځای او یا په خپله بایجي خارګوټي آزاد شوی خو د نظر وړ پرمختګ شوی. وارن زیاته کړه دوست قوتونه د خارګوټي پر لور حرکت په حال کې دی او په میتودیک ډول د دښمن ریښې له منځه وړي. روسي چارواکي وایي دا لا ډېر وخت دی چې وایي له ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي. که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړي. دا معاملہ بل روسی سره چې د اوکراین د شخړې په اړه باندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې به په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و، خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې په شا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته وویل دا ډیر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د بندي خبریال جیسن رضایان مور وایي ایران د دې زوی د هغه هیواد په اړه د راپور ورکولو په تور تورن کړی چې دی ورسره ډېره زیاته مینه لري. ایراني خبري رسنیو د رضایان د دوهمې محاکمې په اړه مبهم راپورونه خپاره کړي، خو نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم وایي 9 کلن رضایان پخپله په انګلیسي ژبې له ځانه دفاع وکړه. یو ترجمان وروسته قاضي ته د رضایان د دفاعي فارسي ترجمه ورکړه. رضایان د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغ په تورونو تورن دی او دې عمل ته له 10 نه تر 20 کالو پورې د بند سزا ټاکل شوې. امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د بشري حقونو ډلو په کلکه د رضایان محاکمه غندلې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر آرسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په یو زیرمځای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي دوه کارکوونکي تری تم دي. نن سهار د کیف ښار په 1.5 کیلومتره کې واسلیف کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 14 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړل شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. لږ تر لږه 15 تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېد او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متره تیل پکې و خپور شو. پولیس وایي امکان لري چې اور د تخنیکي عوارضو له امله لګېدلی وي، خو قضیه تر اوسه بیخي نه ده څرګنده. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 30 زیاتو کارکوونکو برخه درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان د دوشنبې په ورځ په لیبیا کې جنګېدونکو ډلو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو وړاندیز وکړ تر څو د شمالي افریقا د هیواد په یو ناکامه دولت بدل نه شي. لویدیځ چارواکي وایي په مراکش کې د ملګرو ملتونو خبرې په لیبیا کې د جګړو بندولو لپاره یوازینۍ هیله ده. په دې هیواد کې له 2011 کال راهیسې، یعنې د معمر القذافي د واکمنۍ له ختمولو وروسته، وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړو کې ښکېلې دي. د ملګرو ملتونو په وړاندیز کې د ملي وحدت په نامه د یو کال لپاره د یو حکومت د جوړېدو غږ شوی چې د وزیرانو شورا په راست کې به صدراعظم وي او مرکز په ترابلس کې وي. وروستی خبر دا چې د رومانیا پارلمان د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدراعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لرې کړي. د رومانیا د پارلمان وکیلانو په 211 موافقو او 130 مخالفو رایو سره نن د اداري فساد ضد ادارې د څارنوالانو غوښتنه رد کړه. څارنوالانو صدراعظم په رشوت اخیستنې، پیسو سپینولو، له صلاحیت نه په ناوړه ګټه اخیستنې او مالي نه ورکولو تورن کړی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش د هیواد د قانونو په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ دی. داود شاه سبا
چالش امنیتی جدید مایه کش داعش است.
دا خغلی سبا بشپړې څرګندونې در سره په یو رپورت کې شریکو. دا غو توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او ناتو افغانستان ترمن شوه ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته انتقال شوی وي. په دا چارې تر اوسه انتقال شوی کنه او افغان لوري مسولیت اخیستې. په دې اړه د افغانستان د هوایی چلند خپلواکي ادارې له عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره مرکه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به 100 تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سنبال کړي. دا مسلام څېړو که وختو د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم راخلو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د دې هیواد په ګټه دی. ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرام هم اوریدل شي. د افغانستان د قانون او پټرول وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی ګواښ بولي. د قانون او پټرول وزیر داود شاه سبا وایي داعش تل په دې لټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اسدالله الدین په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو، غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو سربیره د اسلامي دولت ډله یادایش هم د اقتصادي زیرمو په لټه کې ده. د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې قانون د داعش ډلې ته یو ښه اقتصادي سرچینه ده او زیاتوي چې همدې موضوع په افغانستان کې د قانونو کیندنو ته یو نوی ګواښ پیدا کړی دی. ښاغلی سبا وایي چې په دې اړه اندېښنې له دې وړاندې د وزیرانو په شورا کې هم مطرح کړې ده.
چالش امنیتي جدید ما یکش داعش است.
دی وایي زموږ نوې امنیتي ستونزه داعش ده. داعش د اقتصادي سیمو په لټه کې وي. د دې سیمو له ډلې یو هم قانون نه دی. که زه د یو کان قرارداد وکړم خو هغه کان ته زموږ عسکر ولاړ نشي، څنګه به هغه کان خوندي شي؟ موږ نشو کولی چې په داسې حالت کې د قانونو او قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسو. د قانونو او پټرولیم وزیر دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې له دې وړاندې افغان چارواکو په یو شمېر ولایتونو کې د داعش موجودیت تایید کړی دی. د قانون په اړه یو بل اندېښنه دا ده چې ویل کېږي د هیواد په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤوله وسلوال او زورواکي په خپل سر قانونه او قیمتي ډبرې راباسي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ناامنۍ د قانون په وړاندې یو ستر خنډ دی او دوی له همدې عمله د هیواد په ټولو قانونو څارنه نشي کولی. د کورنۍ چارو وزارت بیا مني چې په یو شمېر سیمو کې قانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، خو زیاتوي چې داعش ډله په دې کچه کې نه ده چې په افغانستان کې قانونو ته ستونزې رامنځته کړي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل. دای وایي داعش په هغې کچه کې نه دی چې قانونو ته جدي ګواښ وي. دوی چې جزئي حرکت هم وکړي ځپل کیږي. خود تروریستي ډلو هڅه تل همداوي چې د هیوادونو اقتصادي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. عراق او سوریه کې هم دا مسأله وه، خو افغانستان له دې هیوادونو سره توپیر لري ځکه دلته د داعش موجودیت چندان اغیز نه دی کړی. د ملي شورا غړو او عام خلکو هم له دې وړاندې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي که حکومت قانونه چې د افغانستان ستره اقتصادي سرچینه بلل کیږي خوندي نه کړي، د وخت په تیریدو سره به ستونزه دومره جدي شي چې هوارول به یې امکان ونه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموخه آزادۍ راډیو نو ورېدا هغه توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او د ناتو ترمنځ شوې ټاکل شوې چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته وسپارل شي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په خاطوګه مختزي او تر راتلونکي ونې به هغه ګټون کې شرکت هم اعلان شي کوم چې د خدمتونه به وړاندې کوي. اجمل تورمان په دې اړه د محمود شاه حبیبي سره چې د دې ادارې د عملیاتي چارو مرستیال دی مرکه کړې ده، له نوموړي پختلي چې د انتقال د پروسی د جزئیاتو په اړه ورته وایي.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډېره موافقانه ډول مخته تللی دی او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړی و، د دنیا څخه ډېر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی و، موږ ته پروپوزلونه هم را رسیدلی و. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکی پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار خلاص و. یعنی موږ ترم چا څومره نمرې ول دی او په کم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوی ده. سبا ان شاء الله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو. نو ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ټول پروسه پوره وي او موږ به خپل برنده د دې پروسې اعلان کوو. کوم وخت چې موږ خپل د امریکا دولت او د ناتو سره هم خبرې کړې وي، اخیره د دې جون نه و، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول مراد مخته وړو او بیا مو دا یو هماهنګه پروسه و. د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانو بیا نو موږ دوی سره وایو چې اوس څنګه کولای شو چې د اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي دغو څخه دا خدمات ټوله دغه کمپنۍ چې موږ استخدام کړی ده هغو ته را انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي مثلا وکولی شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې موږ ته سنبالي خپله په پښو ودرېږو، خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپل چارې خپل تنظیم کړو. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، خصوصا په ځینې هېوادونو چې مینم درواخستې هغه خپل اکتفا ټوله پر بهرني شرکتونو باندې کړی ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې سره چې ډېر ځې خدمات راکړي په خپل باید افغانان هم ورسره تربیه کړي، د افغانستان افغانانو ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ دغه بخش د انجینرۍ چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ سره انتقال شوي دي 50% وسایل تقریبا دغه پاتې د افغانستان فضا کنټرول لیست نن ورځې پورې موږ سره انتقال شوي دي، او دغه ټول حفظ و مراقبت په خپل د افغانانو د خاص کېږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش حفظ و مراقبت وکړي. په دغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلي و چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په حیث یو ټیمي کاري کار کوي، څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي، او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نیسي. په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولای شي د دې ځای ونیسي، او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیه ته ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کو، هغه تر څنګه تجربه ته هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی. او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي، او ان شاء الله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانانو ته تربیه کړي. مختلف بخشونه دي، مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه، مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکي دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځینو بخشو کې به افغانان وکولای شي په ډېر ژر باندې د عمرات دلاسه واخلي، او په ځینو نور کې به په تدریجي ډول باندې دې تربیه کیږي، او د دغه متخرجه متخصصین څخه به هغه چارې اخلي.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون زر تر زره تصویب کړي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې که دغه قانون تصویب شي نو د خزو پر وړاندې د تشدد پیښې به راکمې شي. خو د ولسي جرګې د خزو چارو کمیسیون وایي دا مهال په دغه جرګې کې د دې قانون تصویبېدو ته زمینه برابره نه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه وای ولسی جرګه باید هغو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د دې کمیټې مسؤل ډاکټر علیمی د دوشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل اړتیا ده چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په هدف هر څومره چې جر کیږي یاد قانون تصویب شي. میرمن علیمی وویل مخکې له دې چې د ولسی جرګې اوسنۍ قانوني دوره پای ته ورسیږي یاد قانون باید
اگر د چند روز اخیر هم
دا څو ورځې چې پاتې دي که چیرې دغه قانون تصویب شي د افغانستان پارلمان به په خپل تاریخ کې یو نیک نوم پر ځای پرېږدي، او افغان ښځو ته به داسې کار وکړي چې د دوی زیانونه به له مخې راکم کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه همدارنګه له مدني فعالانو غواړي چې په دې برخه کې پر ولسی جرګې فشار راوړي. د دغه کمیټې غړي وای په ځینو مواردو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ښې نه څېړل کیږي او سلیقوي چلند ورسره کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له 2009 میلادي کال راهیسې د پخواني ولسمشر د تقنی فرمان په اساس نافذ دی. له دې وړاندې ولسي جرګې څو ځله په عمومي غونډو کې په یاد قانون بحث کړی، خو د جرګې غړي په تصویب بریالي شوي نه دي. د دې قانون د نه تصویب دلیل د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د یاد قانون په جزئیاتو باندې د نظر اختلاف په ګوته شوی. یو شمېر وکیلان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون ځینې مادې د اسلامي شریعت له احکامو سره په ټکر کې بولي او له تصویب څخه یې ډډه کوي. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوي د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې د غوښتنې ته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د تصویب کړي ځواب نه دی ویلی، خو د دې جرګې د ښځو چارو مدني ټولنې او د بشري حقونو کمیسیون وایي چې لا هم په ولسي جرګه کې په دې اړه د نظر اختلاف موجود دی. د دې کمیسیون منشي عزیزی جلیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ولسي جرګه کې داسې څیرې شته چې د دې قانون د تصویب پر وړاندې ستونزې جوړوي.
تر اوسه زموږ کمیسیون په یاد قانون باندې چې تصویب شي بحث نه دی کړی. تر اوسه وضعیت مناسب نه دی. د ولسی جرګې ځینې نارینه غړي د دې قانون پر وړاندې خنډونه جوړوي څو یاد قانون تصویب نشي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي، خو داسې هم ویل کیږي چې د مخنیوي لپاره قاطع اراده نه ده موجوده. د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې تعدیلات رامنځته شي نو یاد قانون به خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون دی زر تر زره تصویب شي. زموږ غږله ازادي راډیو نوري ولسمشر اشرف غنی نن د یو سفر په ترڅ کې د کندهار ولایت ته تللی دی. دا چې د سفر هدف څه و، اولته تر اوسه پورې کومې چارې ترسره کړي، وینا یې کړې نه ده کړې. د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم را سره هم اوس د تلیفون په تماس کې دی. ښاغلی خپلواک، لومړی خو درنه مننه کوو، هرکلی درته وایو. زموږ خپرونې ته ستړی مشي. د ولسمشر د دې سفر په اړه که راته ووایي چې د کندهار ولایت ته درغلی دی، دغلته یې تر اوسه پورې څه کړي دي، وینا یې کړې، له چارواکو سره یې لیدلي؟
مننه کور ودان. نن د افغانستان جمهوریت جمهور رئیس جنرال اسماعیل محمد اشرف غنی نن کندهار ته دغه لومړی د 205 اتل کل اردو کندهار نیسای بخ څخه لیدنه وه. او په څنګ کې د 205 اتل کل اردو د ځینو اساساتو څخه دغه لیدنه او د سرتیرو د تشویق کولو په موخه هم وه چې په هغه ځای کې د یو شمېر علما کرامو سره، د مدني ټولنو سره، د پوهنتون استادانو سره، د یو شمېر تجارانو سره، صنعتکارانو سره د هغه لیدنه وه. او همدارنګه په ولایتي اداره کې د ځینو اداري مسؤولینو دخوا څخه ځینې ستونزې تر رئیس جمهور پورې وغوښتل شوې. او همدارنګه هغه په خپلو خبرو کې د ستونزو د حل په مخه
دارته وای چې په کندهار کې هم د ځایي محلي چارواکو او همدارنګه د سیمې د خلکو مدني ټولنو وختنې څه شی دي د مرکز کابل حکومت نه او د مرکزي حکومت نه؟
دا کندهار شاد او ولسوالۍ څخه امیر راغلي وو. ستونزې ډېرې وې، ستونزې ډېرې وې چې هغه له جملې څخه یو هم د ټولو کندهار ښاریانو غوښتنه. کندهار ښار کې د برېښنا نه شتون وو، او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ځینو ستونزو چې هغه د معارف په چوکاټ کې وو، همدارنګه په قضا کې او نورو چارو کې، په نورو سکتوري ریاستونو کې دغه ستونزو د حل لپاره او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خلکو غوښتنې وې چې د هغه نه رئیس جمهور هم لازم هدایتونه وکړل چې دغه یو اساسي کار ضرورت لري.
ډېر زیاته مننه کوو. د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم را سره له کندهاره چې دغلته یې د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه راته ویل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادۍ راډیو ده. وسم رازو د روغتیا پاړه یو رپورت ته. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به څو تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سنبال کړي. د ولسي جرګې روغتیایي کمیسیون وایي د عامې روغتیا وزارت ډېر امکانات په واک کې لري او کولی شي خپل پلان په ښه شان عملي کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غوره او معیاري روغتیایي خدماتو له نشتوالي څخه شکایتونه کیږي، د عامې روغتیا وزیر ټینګار کوي چې په سلو ورځو کې به د روغتونونو تجهیز او تشخیص مرکزونو جوړېدو ته پام کوي. پیروز د دوشنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان د تشریح په مهال وویل، د دې کارونو ترڅنګ د روغتیایي خدماتو کیفیت ښه کېدو او د دې وزارت په قوانینو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هم کار کوي. ښاغلی پیروز د ځینو نورو لومړیتوبونو څخه داسې یادونه وکړه.
در جریان سه ماه آینده ما یک مرکز
در راتلونکو دریو
میاشت په مده کې به تشخیصه یو کمپلیکس چې په ډېر مجهزو او نوو وسایلو به سنبال وي د اندرا ګاندي ماشومانو په روغتون کې د هندوانو په مرسته پرانیزو. په همدې ډول دغه ټومره کسان لپاره تشخیصه یو بل کمپلیکس به د ایټالیا هیواد په مرسته د استقلال په روغتون کې افتتاح کړو. په همدې موده کې د شیخ زاهد روغتون دروازه هم خلاصوو او د جمهوریت روغتون به یو تحصیلي روغتون ته انتخاب وکړي.
په همدې ډول د عامې روغتیا وزیر وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه سروې چې اوس یې د روغتیایي خدماتو په اړه په 14 نامنه ولایتونو کې پیل کړي ټولو ولایتونو ته غځوي چې د وزارت ته به اړین معلومات په لاس ورشي. هغه وایي شخصي روغتونونه به کموي، د درملو یوه ملي طرحه به جوړوي او وړ او مسلکي کدرونه به په وزارت کې ځای په ځای کړي. پیروز الدین پیروز د کابینې یو له وزیرانو څخه دی چې د دلوې په میاشت کې د ولسي جرګې لخوا تایید او په کار یې پیل کړی. ښاغلی پیروز وایي دا چې له کاره یې سل ورځې تیریږي، په دې موده کې هم د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره کار کړی دی. نوموړي د دې کارونو له ډلې د 14 روغتیایي مرکزونو د جوړېدو، په پاکستان او هندوستان کې د افغان ناروغانو ستونزو ته پاملرنه او د یو شمېر شخصي روغتونونو د بندولو یادونه کوي. بلخوا د ولسي جرګې د عامې روغتیا کمیسیون غړی نقیب الله فائق وایي د عامې روغتیا وزارت د خپلو پروګرامونو د تطبیق لپاره ښه امکانات په واک کې لري.
د عامې روغتیا وزیر چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره څه پروګرامونه لري، طبیعي ده چې لږ ستونزې به هم ولري، خو په ورته وخت کې دا وزارت نه یوازې د سلو ورځو لپاره بلکې د 2018 او 2013 کلونو لپاره ملاتړ لري او څه ستونزه به ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت نه امنی د مالي امکاناتو کمبود او د ظرفیت کمښت لا هم په دغه وزارت کې ستونزې یادوي. له دې سره په دې وزارت کې یو شمېر چارواکي د تېرې دورې ستونزو ته په کتو وایي چې د وړ ظرفیت د نشتون له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سږ کال 10% انکشافي بودیجه مصرف کړي. د عامې روغتیا وزارت نوی مشرتابه په داسې حال کې تر سلو راتلونکو ورځو د ډېرو کارونو ژمنه کوي چې د دې وزارت د معلوماتو له مخې د لرې پرتو سیمو 50% اوسېدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستان او تاسو موږ غږ امریکا له ازادي رادیو نه اوري او خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. وایي چې پاکستان به د افغانستان د سولې له پروسې د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ او بیا رغونې په لړ کې خپل مرستي جاری وساتي. ذبیح الله شفق له پیښوره په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان د ژمنو د لماتې ښکاري، د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان په پرله پسې توګه د افغانستان د سولې، ثبات، پرمختګ او بیا رغونې ملاتړ کوي. عزیز یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې امن او باثبات افغانستان د سیمې په ځانګړي توګه د پاکستان د سیاسي ثبات او سولې لپاره ډېر مهم دی. او په خبره افغانستان نه یوازې له دې امله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري چې دواړه هیوادونه ګډ اوږده پوله او ګډ قومي مشترکات لري، بلکې د پاکستان د داخلي امنیت او د سیمې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره هم باثبات افغانستان ډېر ضروري دی. د پاکستاني رسنیو دره پونل مخې نموړي دا سرګندونه د دوشمبي پرس په پایتخت اسلام آباد کې د سیمه ییز سولې او افغان ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان او افغانستان د پخوا په پرتله نږدې شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکولو یو تړون هم لاسلیک کړی دی. که څه هم یو شمېر افغان ډلې د دغو استخباراتي ادارو ترمنځ په دغه تړون نیوکې کوي او همداراز د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان د مرستو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري، خو سرتاج عزیز بیا وایي چې پاکستان او افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ له موجودو چانسونو څخه هغه وخت ګټه اخیستلی شي چې پر یو بل اعتبار او په باوري چاپیریال کې ګډ کار وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې حکومت یې له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا، د کاروباري ویزو په زیاتوالي او د خلکو ترمنځ د راشه درشه برخو ته جدي پاملرنه کوي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو فاروق د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستانیو چارواکو ته یو لیک لیکلی او ترې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرسته او د افغان طالبانو له ملاتړ د لاس واخلي. نوموړي همداراز غوښتي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه یوسي. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د دغه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد لغاري څو ورځې وړاندې ټینګار کړی و چې که چیرې په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې غړي موجود وي، نو پاکستاني چارواکي د هغوی د افغان دولت په غوښتنه او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کابل ته وسپاري.
دوستانو اوس هم جناقه الکوزي ته غوږ دو او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د قندوز ولایت امنیه قومندانې وایي د طالبانو یو مشهور قومندانې د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه قومندان وایان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومېږي او په قندوز کې د طالب وسلوالو نومول شوي والي ته نږدې کس و چې له دغه ځای به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیاتوالی ورکړی دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د روغتیایي مضمونو د تدریس په مقصد د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. په نړیوالو خبرونو کې غټې او مهمې لیکې دا دي چې عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي هوایي ملاتړ ورسره دی د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې دي او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسن افاکوف وایي له مرکز کې بهر د تیلو په یو زیرمځای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لکه تر لکه درې کارکوونکي تریتم دي. او روسي چارواکي وایي دا لا ډېر وخت دی چې وایي له ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي.
اوس هم د انصاف په لټه ورپسې ازادي اوریدونکي
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدی کې ربان ورس تیر شي او ناهیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم زینا تماس نیولې؟
غزینه ولسوالۍ نه سي موږ مرکز دي 2 کیلومتر له خار لري مربوط دي خار خشه کې بالا
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو ده چې موږ کور دولت نیولې دی او چې پریدي نه تقریبا ډیر وخت کېږي د پروت فال انتخابات نه یو مې څلون باید موږ کور نیولې په خاطر د امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. څو څوارې موږ ورغلې او راغلې او ریزې موږ کړې دي ډیر کټه پورته تراسي خو هیڅ هم نه دی شوی. هیڅوک سي دیموکرات نه وري
والی نه خوشی کوي څه وایي؟
خو خطا کوي مون نن سبا انشاءالله یو میز به چل چل غلط من کوچی کنم چل چل واره کلی سیگیر سره مسیران سره لیکن نه چم نه دی سره چوب دیموکراسی نه دی اوریدل.
تاسو کور د اردو ځواکونه نیولې یا ملی پولیسو؟
پولیس نه ځنما پولیس دی.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملی پولیسو پوستي جوړ کړی؟
اول کې نیول شوی تقریبا واته کور نه نور مو هغه ټول باد له انتخابات خالی شو خالی کړو ته د مو کور تر اوسه پورې د تلاش کړي د تول کې کړي خو څه کړي نه دي ډیر کټه پورته ځاخلو یې چم نه دي شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانې ته نه ایتلی؟
یا تر شل واریم ډیر کړلې خو چم نه سي ارزې مو کړې دي ولایت ارزې ټول مرایل ته کړې دي باد لکه د مو ارزې هم ګرځولې دي مو فوتوکافي دي ارزې و تم ټول مو سره تا کوم مقصد څوک د مو کراګ نه اوري څوک.
دوی څه وایي؟
خطا کوي مون نن سبا یو میز باد شل شه باد اتمن خوتی کو لیکن نی خوتی کوي.
تاسو په کور کې اوس هم پوسټه شته؟
وو پوسټه جوړ کړل زم کور نه.
نو تاسو چیرته ژوند کوي؟
نو بل ځای کرایه ورکو چې بل ځای روپی کرایه ورکو بل کور مې په کرایه نیولې دی د وټري کور ته کې وچو د دې کار هم نشته څه خالي چې هم نشته لواتم تیر دی پر کولې مې څه څلور مخ نه دی پاتې ایران یو چې مخ ته وکړي ولر شو.
تاسو څه کار کوئ چې 10,000 افغانۍ کرا ورکوئ؟
والله دکانداری کو دکانداریم څه کار نشته، کاروبار هم نشته، چای نشته.
نو تاسو کور څو کوټې لري؟ څو بسوی ده چې ملي پولیسو نیولې ده؟
دمو کور څه لاس کوټې لري؟ دا وړه منځلې لاس کوټې کېږي، اتر بسوی ده، عمومي لار باندې ده.
تاسو ولې د سیمې له سپینګیرو او ګاونډیانو سره د امنیت قومندانۍ ته نه یې تلي چې هغوی شهیدي ورکړي چې دا کورې تاسو ده؟
ډېر ورنه پروس کال خار در پدنه خطا کرد سنون سبا نون سبا غنور کور تبیاد سر خود چکلی خلاص و آخری چی نوبت مکتب رسید زتی منی چی ویوش بخین کار میکنی چی ترنونی چی اوار لکنی چی بیانی تاس کور مکتب چکو او دیمو کور تروس پوری خود چکلی بیارا خو مطاهم تبدیل تولاره دانیم کماندان تا مکتب چواری برسلی خو پری که اوش مکردیم نه او تا چولار فنیزه او تر وقی جیدی.
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نشئ رسیدلی؟
د موږ غوښتنه دا ویله د نوې قومندان چې له موږ سره ښه وکړي، رحم وکړي په موږ باندې، موږ پرېږدي چې ورسره ووینو، یوازې ورسره وغږېږو، خپل وایي چې پهلا د خدای موږ هېڅ لار نه دی پاته، موږ هېڅ نشو کولی. دا د موږ کور دی، خوښه کې موږ دا دی.
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نشئ رسیدلی؟
نه، ورتلی نه شو چې ورسره مو د دفتر موږ نه پرېږدي، نږدې زه تي وایو چې تاسو یو مېز بدر ته شیل چې بدر ته ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي. موږ درته خالي کوو، موږ کمانډان سره په تماس کیو، لیکن موږ نږدې نه پرې دی د درې شیلونډه څنګه بل افتی کې موږ سنگیر تاسو سره خو پرې نه خو دي.
تاسو غوښتنه وسته ده
او د موږ غوښتنه له تاسو شم دا وی کورای تاسو سره خو کې چې د موږ تاسو او
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب، بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو. مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجی زلمی په نامه، دوی وایي چې په تېرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده، د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و، او هغه مهال دا انتخابات چې سر ته ورسېد، وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه. دی وایي چې د هماغې وخت نه، یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې، پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او 10,000 افغانۍ کرا ورکوي. قومندان صاحب، امنیت د غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي؟ تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي، نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
انشاءالله موږ دا مسله څېرو، یو هیئت لیږو غزنی ته، او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیانه او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږېږم. که زه پولیس نظم امیر کوم پوستي د هغه په کور کې به وي، انشاءالله موږ یا کور خوشي کوو یا د کور کرایه به ورکوو. دا د وزارت داخلې نه اصول ده. موږ د چا په کور کې قطعات بل دې چې کرایه نه ورکوو، پر ځای نه کوو، خو زه نه پوهېږم.
نه، دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو، بیا پولیسو تقریبا شاوخوا 10 کورې د امنیت دپاره نیولي وه. د دې کور هم په هماغې مسلې کې و، بیا تر ننه نور کورونه یې پرېښي، یوازې دغه د عاجی زلمی کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي. او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله، متاسفانه هېچا ماته مثبت جواب رانه کړو، او اوس قومندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تلی یم. پخوانی قومندان صاحب د امنیې ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشکه و، اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی. نو دوی څه وکړي؟ خیر، تاسو توصیه دوی ته څه ده؟
انشاءالله زه ژمنه کوم، تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله څېرو. اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظم امنیه د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږېږم که مسله څنګه ده، بیا هیئت لیږو که دا به ونشو، یا د دې ورور ته موږ کرایه به ورکوو، یا د دې کور ته موږ اصولا خوشي کوو.
نو دا څنګه
ورور ته اطمینان ورکړو؟ انشاءالله دا کار به موږ کوو. دا مسله یادداشت کړی، انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تاسو تمام وړاندې کوو.
نو دا خپله دا زلمی خان څنګه وکړي؟ دوی موږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه؟
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ماته وایي، زه انشاءالله دا کار حلوم. دا زما وظیفه ده، دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري، موږ هغه څېرو، نتیجې تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله په جریان کې وایي.
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف دروړي؟ څه وخت تاسو زه
هغه په خدمت کې یم، کوس راځي، تبا راځي، هر وخت راځي. زما د تفتیش دروازې په وزارت داخله کې د ټول هموطنانو هغه کې کولو ده.
کور ودان نجربی سیب میره بانی خدای پا من خدای پا من تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلي دي. د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو د بندوالي او د امنیت له نشتوالي سره چکوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له کبله مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یوه لویه ستونزه ګڼي. دغه راز د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه راغلي چې که هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړو او بیلابیلې ستونزې ورسره شریکې کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او ناامنه سیمو ته به خپل ځواکونه ورسوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لا یې ستونزې نه دي هواري سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي د غیلې او شکایتونو په خپل د دوی په ژغونو کې واورو.
سلام علیکم. زه د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ پدایم کې اندر سره موږ مشکل لري صاحب د حاضر ولسوالۍ کې پرونا بلز ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دی په هغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د حاضر تل توجه نه کوي. حاضر مشوره ده دا څار لسکاله کېږي په منګ باندې لارې باندې دي او منګ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله دا خوښتا چې حضرت توجه کې حضرت لاره خوشي کې او په منګ په سر باندې د پوسټو په سر باندې دا شکې ځکه کې لګولې دي سپینګره ول زنانه دا یم نشره وته چې راوځي پیر پکې او منګ دا ولسمشر نه دا خوښتا چې حضرت توجه کې حضر سل په سل کې ماشره ده او دوی دې که دولت رښتیا کوي لکاړی سها سپین جومات قاسم خیل سپان دوکس دنده د ځواکونه جای په جای کې نو انشاءالله په حضرې په شمول نور ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت د اساسه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور دغه دوی شروع کېږي چې فرمول باندې لارې بندې دي. یو من پټاکې یوه ډبوکه غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه لا هم موږ نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لحاظ د خدای ورور داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره دې راواسي چې زموږ یو زخمي وسي وینه یې ګیر کې یو شکمي عملیات وسي. بس وروره مکې به سره وچاسو هغه دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سره یې نسته. یو سړی تر لاس ټپي وینه نه شي دروای دا د وینې د لاسه ژوند له لاسه ورکړي. وسلام. سلام علیکم. زما نوم اجاب ولی د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ څخه په زادي د راډیو سره په تماس کې یم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چې اټ کړي دي د ایس آی په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژني بلاد د سعودي او د اسلام پر د اسلام په ستر مرکز کې سکټونه واري داغه د دفاع دی چې دلته بې ګناه انسانان وژني په پټاو کې بلاد چې دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي اوانان څه کوي چې دا د اشکاله د ور په کړای کې چولې د سپدې نو نو بس ته دا د اسلام په د اسلام په قانون او د اسلام په پوه خلک دینو کته ځان ته رښتیا مسلمانان او مجاهد وایي لادي وتړي او موږ به سره ملګری شو.
بلې سلامونه جوړ په خیر تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. یم اسلام ګل احمد ملک مې د شایتا پیغام دی زنه د شایتا هلمند ولایت او اشیر ولسته غنی صاحب ته او پکې د عبدالله صاحب سره هله لرو چې چارواکي ډیر درته په اشیر سیمه کې او نور سیمه کې سړی پرځره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالي اغوستوي د
یو مسلمان په جامه کې دی ډیر څنګه خبر زره او کچیر زره خیر یو ده خو پر جامه کې نو دی دا خلک نه څنګه وي ما هیله دا ده چې ټول خلک ته او د ټولو چارواکو ته باید په زره سره او په زره سره کار وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریې څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریې د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمی د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریې چې د طالبانو له ترغې دي ورجان از مشتره ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کور څخه بې ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې په دار ځړوي. نو زه تاسو څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ غږ د ډورپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولي دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دوکاندار یم او دی راځي د ورځې تقریبا مرڅخه 2000 3000 افغاني په خدای واس کې غواړي چې موږ د ورځې د 3000 د کالدار سودا نس کولای او موږ بازار پر مخ سکوځي او د ورځې دار شپه واره غرمه لور سفر د شپه کوو کې ناسي او غواړي وای چې جهاد نه دي کوي نو غوښه ورځې باید موږ ته مقرره دي چې د کوره خواځه غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور منیس چې موږ سم خورل دی یا د حکومت په لوي اړ په عام هزار کې د ورځې 3000 په شهادت رسېږي. نو زه ما ته څنګه دا غوښتنه ده چې موږ راغلي د وروړو مسجنه ورسوي او موږ ته جر د اضافي قوا وراسي چې زدنم د نشو د بشر ساتره دا غوښتنه کوم چې موږ د فار جر امنیتي ځواکونه حکومت راول او د منطقه تسوین کنه ډیر سخت مې اورین بزمش په څه کې را مېندې چې تقریبا نو زه 15 شپږ او بشاو خو کې کورنۍ او مرکز ته کډه سي چې در سرایو در سایو او د ور در سایو لاندې پناه وړه او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامعه د پریوتو هیڅ شي نه لري نه تر پاره لري نه ځتي ځکه دا ورته کوم چې د ګډ پرو چارواکو ورته وي. والسلام.
بلی السلام علیکم. زه آیات الله د کندهار ولایت د غورک ټول سالی څخه خبرې کوم. زه اشرف پونی څخه غواړم چې د ازمن ټول سالی کې ډېر جنګونه دي. طالبان هغه دې ټول سالی نیمه نیولې ده نو یو ټول سالی مرکز غواړم. زه غواړم چې ټول سالی کې عملیات وشي. نو سالی تشکر کې السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت غورماشت ټول سالی خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس ډېر په آزاد یو او یو کمانډان دی پناند اخوند او سلام چې ډیر خلک په آزادۍ او پیسې دنیا اصلي او کالي دنیا کاجه او به حجاب کوي. موږ بازارو ته نه سپلای دی په آزادۍ موږ د لړم کومو ځنی خوښ لري چې دا اخوند او سلام ته د متوجي سره خلک دی په آزادۍ شکایت ډیر سختي او هم به حجاب ورسره کوي.
الو السلام علیکم. زای زطلا د فراد ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د ګراری د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې وکړي چې لازمه پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پرزما پیغام ورسوي. د اشرف غنی صاحب څخه مدا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې لپاره سړکانو ته راووتله تاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي زموږ اصلات انسانان ټول د مریضان کړه اصلات ټول را پېمال کړه دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارته کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور رئیس د کابل سړکان جارو کوي او نور ولاتو باندې بیا سام دواګانې پاشي چاپیریال داسې خرابې چې انسانان هم د بینوري. نو موږ ولې تا ترای در کول کړ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نور بیا ترای غواړي ولې بیا وایي چې دا زما ملت دی. وسلام د احترام دا زما پیغام به رسوي تر اشرف غنی صاحب پورې.
زما د صدا د هلمند ولایت کنډالی نو سړی د سید آباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام هله دا چې زما ژغ تر لوړ مقامات پورې ورسیږي. زموږ سره حکومت پر ډیر ظلم کوي. فنشنبه په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو. کټالیک پټ کړای وي او حکومت خپل پټ کړای وي ملکی خلک موهي او زوروي ځکه چې ترونه ترونه او خیر لاسونه ورمات کړي کړل. عام خلک له پیسو لپاره باندې کوي او په اخر کې چې خوشي وي نو پیسې لزره شل زره حتی تا لک پوره ته دو اندازه پر پیسې نه خنی. و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د سنگین ولسوالی څخه و دولت پذیری ته دا پیغام لیږم. موږ د سنگین ولس څو کاله کیږي چې دار بدره دی، شهیدانیږي، کورونه ورانیږي، پولیس او محلي پولیس په لسګونو روزمره په شهادت رسیږي. او دې را خبر را دی چې په سنگین کې د جګړې دي، د جنگونه دي، نو کچیرې په داخل کې دغه اولادونه ناست وي بیا چې دې دا خبر رات کړي. زما په فکر وزیر هغه وخت دا خبره مني چې خلک او پولیس یې ټول په دښمنانو خلاص کړل. که دولت رښتیا دولت وي نو هیئت یې راواسي، ولسوالي دې وګوري، د هلمند لوړ پوړي چارواکي که د ولي که په پارلمان کښې د ولسي جرګې که په پارلمان کښې د هلمند استازي دي او که په ولایتي شورا کښې دي که د ولایت مقام دي ټول سره شریکان یې او خپل ګټې پکې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي. زما د ده څخه دا پیغام دی چې که ته چیرې یو لږ احساس د ځانه سره لرې، یو لږ دا خلک د افغانستان خلک ګورې، یو لږ پر یو مظلوم زړه سوځي، او که ته چیرې رښتیا کامل ایمان لرې، کامل مسلمان یې، د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر و دغه دولت ته داخل شوی، نو راسه دا ولسوالي وګوره، نور به تا د مظلومانو حال در معلوم شي. ته دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ په کور شهیدان پراته وي غاړې وي، خو خو شکر پاسته کوچ ناست یې هلته ډوډې مقرر ده درته را روانه ده، بالا خلک سلامۍ درته کوي، نو ته خود نه خبرېږې، ته خود رده که راسه ته دې ورځ کښې په دا ولسوالۍ کښېنه، بره بیا تا ته دا عکس در معلوم کړي چې په دا ولسوالۍ کښېتام وي. او بل که چېرې تهڅ معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست، هره رسنۍ باید تهڅ د هر مظلوم سره خپل را شریکي، د هر مظلوم څخه پوښتنه وکړي چې څه پېښه ده، تهڅ څه غواړي چې موږ څه نشر کړو. په یوه لوړ پوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ تللي او یو غریب چې دلته پر سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کښې پراته دي، یو رسنۍ والا نه دي ورته راغلی چې ته ولې دلته پروت چې څه څه خاطر راغلی. نو که چېرې تهڅ رسنۍ والا دولت ته خو تا مخاطب یا د دولت ته خو موږ هېڅ ویلی نه غواړو، صرف ما چې را خپل پوستې را ټول چې موږ ته چې را ووځي چې وسوال طالبان باره که موږ وژني هر چند چې را کوي خو دوی موږ نه وژني، په دې خاطر چې هغه مو هغسې دښمنان دي، هغه خو م دښمنان بولي، دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي، دوی مو ولې وژني، دوی دې را ته ووځي بری چې هغه زموږ سره څه کوي، هغه دې را ته وکړي، یا چې نو راشي سم نه هم دي امنیت کښې. او دا خبره دې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سنجري ځوانان ټول درواغ وایي، یو دولت وزیري رښتیا وایي. نو وسلام، نور خبرې نه لرم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه لغمان صدیق الله خبرې کوم. زه دا د دوسره حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کښې تاسو حالت وګورئ، دلته حکومت شته، تاسو یو حیات خولېږئ، خدای هم تاسو ته انصاف در کړي، دلته حکومت شته، انصاف شته، عدل شته، بازار کښې روزمره جنګ ده، شپخانه کښې جنګ ده، ولسوالۍ کښې ولسوال نشته، هلته یو ولسوال ته د علیشم ولسوالۍ کښې بېخي ولسوال شته نه، چې یو په نامه د یو ولسوال درته را شي، یو کور کښې بل کور کښې پیسې ټولوي، هلته اوسې په نامه کله پیسې ټولوي، کله په زکات په نامه پیسې ټولوي، او کله د لرګي حتی د خلک په خرو باندې لرګي کته کوي، هغې نه محصول اخلي. تاسو یو ځل لغمان ته را شئ، تاسو حکومت خپل وګورئ، بیا ځان سره وشرمېږي، خپل ګرېوان کښې سرونه کته کوي، هلته ناسته ده، زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهان یې د دنیا، خپل حال نه خبر نه شئ، دلته حکومت نه لرئ، خپل هغه سل کیلومټري تاسو ولایتونه ټولو خوشې شو، تاسو وایئ چې موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رایه را کوي، بیا به هغه بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول، رسوا شولې، عالم کښې تباه او برباد شولې، تاسو چې ته وکیلانو ته ګوره چې تاسو په دې ږیره او په دې حیات او په دې ژوند او په دعوا دې کله جهاد کوئ او کله په مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوئ او کله شراب خرڅوئ او کله کباب خرڅوئ او په دې شیانو سره د افغانستان حکومت کېږي، په دې شیانو دا مسلمانانو تسلي کېږي. وسلام.
محترم وروره، ستاسو پیغام مو ته د خبر کړ، په دې هیله یم چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات د چارواکو لخوا واورېدل سي. اوس هم هغو نورو پیغامونو ته ورځو چې د نورو مسایلو په اړه، په کندهار کې د برېښنا ستونزه ده، په نورستان کې د معارف ستونزه ده، او په ځینو نورو ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوښ دي. دغه راز نور شکایتونه هم سته، له دوی څخه به یې واورو.
زه جاوید راشق، کابل ولایت د شکردرې اوسېدونکی یم. زه د محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره ژر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کښې د ښکلا تغییر ورکړي. تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې ته تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې. د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسېږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کفینو په وخت کښې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي. و سلام جاوید راسخ له شکرداری څخه.
سلام علیکم زفیز محمد کندهار ولایت میزان خان کلا چه خبر کوم د مز بر کو نه خراب چی یو خو به کاری دی بل بر کو نه خراب چی د ګرمۍ مرسولو او بنسته شیخسته د وغه شار سمود بیت 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 پم بس کله پر مرسی کله راز غلو دا اله جنې کو چې د مز بر چیر در جره راسان کی د کندهار والی د بر کر سته یو امر ور کی د بر کر شام و سلام.
سلام علیکم شرطا شرطا جمع کندار برنا خبر حکوم دا سنگ کار دیا گوا کندار برک دیر خراب دی پا ولا داش خراب دی داش گرمی داش مچان دی پا ولا کیا برک سا شیط دا برک دیر اصل سخ دا حیل علم جد مل دا کندار برک تا پام نرنا وکی دا طول برک دیر اصل تم وزارت سا دا غامل رنا مجد مل دا کندار برک سنگی و سلام.
سعود الكریم ازاده راجیو تا دا پیغام صفتاوم چی دی تسالاتو تزگاوی دو روپے بہرانہ تلیفون تو وہی خپل مانس کے یو روپے وہی دے ریبا شاوغان دی سیم دا ٹول نور دری روپے بہرانہ شبکو تو وہی خپل مانس کے دو روپے وہی دا ڈیر غلط تھی. سلام.
سلام علیکم کتنا خچیا نشن ملائے تو کچھ کرے اس والے سب کو پھر فارغ کیا تو دا پیغام نام چھے اس طرح کچھ کی تو اس والے کی دن روشن ریسیم خدا سمسار نکی و سلام بھائی اس طرح.
السلام علیکم زرز بزلہ و پال زبول سخ دا پیغام دا پیغام سلام خپل ازم سری بارے کی دا سونا چی رکھے گئی سوادی ردو انت با افغانستان جنگون دی عملیات شروع دی حالت دا جنگون یا تبیر رسولی خبر امکان اول باید وربان وو شي بیا څه خبرې وو شي. السلام علیکم.
السلام علیکم دا زابې راځه دا پیغام تر دم زه تاسو له نه کیږي ورو دا ورو ما جې درې څلور ورو شي دم سوي دي هغه دا چا وزر یاد او وزر. السلام
علیکم. سلام علیکم هلې د کابل څخه دا عبد الله صالح نه سید عالم وطن دوست خبرې کوم زه د ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زمونږ یو دوه تنه د معارف کارکوونکي چې یو د معارف رئیس دی او نور یې هم معلمان دي د کاپیسا ولې تګاب ولسوالۍ نه په چاپه کې راوړل شوي دي د هماغې رئیس ته ټول معارف لغوه دی او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي نه پوهېږو مونږ چې دا څه قسمه حکومت دی دا څه قسمه کمانډو ده چې نه پکې ګناهګار معلوم دی او نه پکې بېګنا معلوم دی دلته ټول مکتبونه لغوه معارف لغوه آیا چې سړی بې ګناه وخته خو نو سړی را خوشي کړي هماغه راسته دی ځان سره کړه کړی زه د ازادۍ راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټولو هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زره غور وکړي که چېرته دا کسانان زر تر زره موږ ته را خوشي نه شول موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کړو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو ځکه دا بې ګناه کسانان دومره وخت خپل ځان سره ساتلی دي آیا څه جرم څه ګناه ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې د یو سړي په کور باندې په نیمه شپه کې لاشه او هغه بې ګناه کسانان ونیسه او رای وړه بندیان یې کړه. وسلام.
ما ته د ولایتي چارواکو څخه دا خواهش دی چې دا څلورمه د دستور ته نه پرېږدي ګیري
تقریباً یو مخ به مانس کې وو دغه مش کې وو یا په پله مش کې وو یا وانه مش کې وو در په دې شپه خانه نه سم دا خو هیڅ د روزګان د ولایت جره وته نو سوځي شپه خانه بند ده دی وته څه کار نه کیږي یو مریض کار نه کیږي بلکې خلک په یوه سره دي مو دا کوم معلومات نه سره چې دا اوس رئیس حکومت بند کړی دی که طالب بند کړی دی دا ملکی خلک څه وکړي دا ملکی خلک یې مخاطب لا شي. السلام علیکم.
د کندهار د ولایت څخه نکیب الله دا پیغام پرېږدم ما د کندهار د سیتیانې څخه دغه غوښتنه ده چې دا د کندهار پر ډاکټرانو باندې د بیې واري او تفتیش او ایحاتو نگراني وکړي دا د کندهار خوار او غریب مظلوم ولس چوارې پیپی دا کې نه پاتې شي یو دا کسبان ډاکټران ورته ناشي نه په مریض په مریضې باندې پیږي نه په ټیسټو باندې پیږي نه د نړۍ لباتوار داسې لباتوار د سمه نتیجه دی ورکې پیسن 200 افغاني غواړي زما د سټیانې صدقې له امید چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دی وخري دغه رقم ناقصه دا کدانې د شهر څخه ټول کې دا ډاکټر دی معلوم کې دا څنګه دا ډاکټر دی د 500 ناجو متخصص ځان بول په د پاکستان او هندستان او په د ټول وطنو کې د ار ناجوړي جلا جلا متخصص جلا جلا ډاکټر دی چې کایمه ته ما دا غوښتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځي دا خپل خوار او غریب مظلوم غمو خو نور مو وخت نه نشم وصله
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دیو نه خبرونه مو هم دومره مخکې تر دې چې د خپل پامانی وکم یو یادونه کوم هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم تر بیا مو پر خپل سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4